アバサテンラジオ。
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې او د ماښام تر اوبه دوام کوي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبري مجلو کې چې هر یوه ډېر دقیقې ده. د دې خبري مجلې د سر راپور مدادې چې د افغانستان ولسمشر وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدي 15 د جنوري 15. امان امیرزای سره په تخنیکي چارو کې امرا تکوی. په خبری مجله کې نور راغونډ سوي مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له محمد صادق رښتینی نه خبرونه اوري.
وسلوالو طالبانو د بادغیس په کادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی. د امریکا حکومت به نن څلور جنګي A-29 ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري، او هند او پاکستان هغه خبري وزندولې چې په پام کې و نن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسی. وسلوالو طالبانو د بادغیس په کادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د والي د دفتر مسؤل شرف الدین مسجدي پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د عبدالاحد په نوم دا سړی د قتل په جرم اعدام کړی دی.
دا
سړی د جوند ولسوالۍ اوسېدونکی و او مخکې پر هغه د یوه شپانه د قتل تور لګېدلی و. د طالبانو په سرایي محکمه کې مجرم پیژندل سوی او بیا اعدام سوی دی. مخکې داسې ویل سوي و چې دا سړی د زنا په جرم اعدام سوی. د امریکا حکومت به نن څلور جنګي A-29 ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون پنجشنبه وویل چې دا پرمختللې الوتکې به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. دا څرخی الوتکې نه بلکې څلور A-29 ډوله جنګي الوتکې دي چې د کابل هوایي ډګر ته به راورسېږي. تر دې مخکې د هند حکومت د افغانستان دفاع وزارت ته د څلورو جنګي څرخی الوتکو مرسته کړې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ. د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به رواني هڅې جاري وي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د دوبی او منی ترمنځ وسی، خو دقیقه نیټه یې لا نه ده اعلان شوې. د فرانسې یوې سیمیزې محکمې هغه برطانوي ته چې انګلستان ته د یوې ماشومې افغان نجلۍ د قاچاق په تور نیول سوی د انسانانو د قاچاق له توره برات ورکړ. روب لاوري تورن و چې یوه څلور کلنه ماشومه په فرانسه کې د غیر قانوني کډوالو له کمپه په قاچاقي ډول برطانیا ته لېږدوله. روب پرون خبریالانو ته وویل چې د دې ماشومې پلار غوښتنه ورڅخه کړې وه چې لور یې په برطانیا کې د هغوی نورو خپلوانو ته ورسوي. د وی په محکمه کې له ترهمه کار واخیستل سو او فرانسې دا پیغام خلکو ته ورکړ چې مهرباني او بشرتو دوستی بریالی کیږي. فرانسه د دې کډوالو ښه غواړي. په مطبوعاتو کې د ځوانانو ته چې په ریلونو او لاریو کې رارسېږي بد نوم ورکول سوی، او خبریالان باید د هغوی رښتینې کیسې له نورو سره شریکې کړي. لاوري په غیر قانوني ماجرات کې د مرستې او د انسانانو د قاچاق په جرم په 15 کاله بند او څه باندې 2000 یورو جرمې محکومېدلی سوای. هند او پاکستان هغه خبري وزندولې چې په پام کې و نن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسی. دا خبرې په داسې حال کې زندول کیږي چې دوی ونی مخکې د هند پر یوه هوایي اډه وسلوال برید وسو. د هندوستان په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر پوځي اډه برید د هغې ممنوعه سخت دریځې ډلې لخوا سوی چې په پاکستان کې دیره ده. اسلام آباد د نوې ډلې د رضایت لپاره د چهارشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې د ګڼو سخت دریځو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ او ویلې وه د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ به خبرو ته بل مهلت وټاکل سي. په تاجکستان کې د رستاخیز اسلامی ګوند د مشرتابه د حقوقي سلاکاري ظرافو رحماني روغتیایي حالت خراب سوی. دا ګوند په تاجکستان کې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل سوی او د اګست له میاشتې راهیسې پر فعالیت بندیز لګېدلی. ظرافو رحماني او د دې ګوند لږ تر لږه شل غړي د سپتمبر له میاشتې راهیسې بندیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ګډون ټولو خواوو هلته په روان بحران کې د ملکیانو پر ضد بهرمانه او نامعقوله چلند کړی. بان کی مون پرون پنجشنبه امنیت شورا ته په 2016 میلادي کال کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه په وینا کې وویل د سوریه په مدایا ښار کې د قحطۍ ځپلو انسانانو عکسونه د داسې جګړې بدرنګي څرګندوي چې د بشر ضد وحشت یې اوج ته رسولی. دی وایي زه دا په زغرده وایم چې له لوږې د جګړې د تاکتیک په توګه کار اخیستل جنګي جنایت دی. ټول لوري په دې جنایت او نورو ظلمونو کې چې د بشري حقونو قوانین یې منع کوي لاس لري. د سیمې او نورې نړۍ دولتونه باید پر ټولو خواوو فشار راوړي چې په ټوله سوریه کې د بشري مرستو دوامداره جریان ته لاره هواره کړي. بان کی مون زیاته کړه چې په جګړه کې معاصره خلک یرغمل سوي چې له ډوډۍ او دوا پرته د ژوندي پاتې کېدو هڅې کوي. او د اوکراین ولسمشر فیترو پریشنکو پرون وویل چې په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو بری وګټي او د خپل هیواد د خاورې له بشپړتیا به دفاع وکړي. پریشنکو خبریالان ته وویل چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا اصل باید په ختیځ کې د دونیتسکي او لوهانسکا په اشغال سوو سیمو کې پر ځای سي. د هوا حالات نجیبه زمان وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په بامیان کې اسمان ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه یې منفي یوه، ټیټې منفي نهه. په بدخشان کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه یې شپږ، ټیټې منفي اووه. په ګردیز کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه یې پنځه، ټیټې منفي پنځه. په کابل کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه یې دولس، ټیټې منفي دوه. په کندهار کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه یې پنځلس، ټیټې منفي یوه درجه. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه یې شپاړس، ټیټې څلور. په هرات کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه یې اتلس، ټیټې یوه. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه یې نولس، ټیټې منفي یوه اټکل شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري په افغانستان کې د سهار او بجې او ات دقیقې سوې. ولسمشر وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د سولې عالي شورا هم خوشبینه ښکاري.
موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نه شي پیدا رسېدلی.
د فاریاب وکیلان حکومت ملامتوي چې د برمته سو شپاړسو سرتیرو خوشي کېدو ته اقدام نه دی کړی، خو دفاع وزارت وایي
د اولې ورځې نه تر ننه پورې ټولې لارې چارې سنجول کېږي چې څنګه وکولی شي چې دا بندیان را خوشي.
د نوي ملي جبهې په نوم سیاسي اپوزیسون پرون خپل موجودیت اعلان کړ. د اپوزیسون پر جوړولو د جوړولو پر اړتیا مو یو کارپو ژغولی.
همدغه قصې چې د حکومت په ساختار کې د حکومت عنصرو ته ضرورت دی، درې قوو ته ضرورت دی، مثلا وزارتونه او مربوطه مثلا مراجع ته ضرورت دی، همداسې د نظارت لپاره اپوزیسون ته ضرورت دی.
د ننګرهار چرواکي وایي د مځکو د غاصبانو پر ضد یې هڅې ګړندې کړي.
نور غاصبین چې مکمل د کانال ځمکه د تقریبا د څورلسو پنځلسو شلو کلو را په دې خوا غصب کړې ده. د دوو غاصبینو په مقابل کې به هم ډېر جدي اقدام وکړو.
د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې د افغان کډوالو د استوګنې موده وغځوله. امریکا له سعودي عربستان ملاتړ اعلان کړ. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د ولسمشر په خبره دغه شرایط د دغو هیوادونو لخوا منل سوي دي. ښاغلي غنی ویلي د سولې د خبرو لپاره په هغه تحرک په محتاطانه ډول خوښ دی چې په سیمه کې ایجاد سوی دی. ښاغلي غنی پرون په ارګ کې د سولې عالي شورا ملي شورا له استازو او قومي مشرانو سره په کتنه کې دا خبرې وکړې. جزئیات یې له فرشتي جلال زینوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غنی سره کتلي، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر ښه موقف کې دی.
په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده، د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف نه جوړیږي. یعنې زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اسانۍ باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته یې خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباده پیل شوې ده. کابل به تر راتلونکي دوشنبه پورې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د سرنګوالي په اړه د دوهمي غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت شرایط به د کابل په غونډه کې هم وڅېړل او وکتل شي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي.
په ولسی جرګه کې د فاریاب ولایت ځینې استازي د طالبانو لخوا د برمته سو شپاړسو سرتیرو د خلاصون په برخه کې امنیتي ارګانونه په بې پروايي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت وایي دوی قرار نه دي ناسته او په دې برخه کې هڅې روانې دي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په فاریاب کې د برمته شویو افغان سرتیرو کورنۍ د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره شیبې شمیري، د افغانستان په ولسی جرګه کې د فاریاب ولایت یو شمېر استازي په یاد برخه کې امنیتي ارګانونه په بې تفاوتۍ تورنوي. په ولسی جرګه کې د فاریاب ولایت د خلکو استازي فوزی روفي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره یې ان د لوړو لوړو امنیتي چارواکو ورونه هم ډبولي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
وزارت دفاع بسیار مخرم چندین بار رفتم از لوی دریسیس خواهش کردم از وزیر صاحب دفاع.
زخ پل توزیل دفاع وزارت تولارم د لوی دریسیس د دفاع لوزیر د کورنی چارو لوزیر لدی طول نمی غشتن وکره چه پا ها قیمت کیجه پراخ عملیات وکره چه دا خلق را خلاصی خطر او سه کما مثبت نتیجه ندور کره. دیر سلو پلارزی دیر سلو،
اما نتیجه مثبت نیست. بسیار سلو را میره.
د روان مریض کال د قوز د میاشتې په څلورمه یوې میولس الیکوپتری د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له امله بیړنۍ ناسته وکړه چې طالبانو سمدستي له یو ویسورلیو درې تنه ووژل او د دوه بهرنیانو په ګډون یې شپاړه سرتیري بندیان کړل. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي هغه مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتول شوي کسان له دوی سره دي او روغتیایي وضعیت یې هم ښه دی، خو برخلیک یې نه دی معلوم چې کیدای شي له بندي طالبانو سره د دوی تبادله هم د پریکړې یوه برخه وي. ومغوښتل د دې برمته شویو د وضعیت په اړه د وسلوالو طالبانو تازه نظر هم له ځانه سره ولرو، خو بریالي نه شو. په فاریاب کې د دغه برمته شویو کسانو یوه ویډیو هم خپره شوې وه چې د طالبانو په منګولو کې دي او د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه ښکاري. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دغو کسانو د خلاصون لپاره هڅې کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په هر امکان باندې، په هر شکل چې امکان وي، د هغوی په حقله باندې دفاع وزارت اقدامات کوي او هغوی په حقله باندې په فکر کې ده. د اولې ورځې نه تر ننه پورې ټولې لارې چارې سنجول کېږي چې څنګه وکولی شي چې دا بندیان راخوشي.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازي د غشان د غورمټ په قضیه کې هم افغان امنیتي ارګانونه په بې پروايي تورنوي وایي چې که په نوموړي قضیه کې هم په خپل وخت سره اقدام شوی وای نو له لسګونو سرتیرو به سرونه نه پرې کېدل. دوی وایي که د قضیې په وړاندې هم ورته چلند وشي نو نتیجه به یې یوه تکرار شوې کیسه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبري مجله کې نړیوال ورسپانو ته هم کتنه کوو. د ژوند رنگونه هم در تلرو او نور مسایل هم څېړو. خو په افغانستان کې د سهار او بجې 15 دقیقې کېدونکو دی له محمد صادق رښتینی نه د افغانستان او سیمې نړۍ د خبرونو مهم سرخطونه اوري.
وسله والو طالبانو د بادغیس په کادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د امریکا حکومت بنن څلور جنگي ای نویش ډول الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی یو اربیا د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ. هند او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې په پام کې و نن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم په ګډون ټولو خواوو هلته په روان بحران کې د ملکیانو پر ضد بېرحمانه او نامعقول چلند کړی دی.
له محمد صادق رښتینی څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. له ده به واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه چاپ کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغان امنیتي ځواکونه به ډېر ژر روسي وسلې ترلاسه کړي او په دې توګه مسکو غواړي چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو روسي ډیپلوماټ ته خلی لیکلي، روسیا راتلونکي میاشت افغانستان ته د سپکو وسلو په ورکولو شروع کوي او په دې توګه د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سره او د وسلوالو ډلو د قوي کېدو سره روسیا کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. د ورځپاڼې په لیکنه روسیا ویره لري چې سخت دریځ وسلوال د افغانستان د لارې د دې هیواد په جنوبي سرحدونو کې نفوذ ونه کړي. دا کار په حقیقت کې د روسیې رول په داسې یو هیواد کې زیاتوي چې لا هم مسکو هغه تاریخي خاطرې په یاد لري چې په 1980 کال کې پر افغانستان د تیری پر مهال ترلاسه کړې وې. ورځپاڼه زیاتوي ځینې کړیو حتی دا نظر ورکړی چې د سخت دریځ وسلوالو په خاص ډول داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د روسیې استخباراتو د طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. خو ورځپاڼه وایي چې د روسیې د مشرانو د خبرو دا معلومیږي چې دا هیواد د افغانستان سره د مرستو او په دغه هیواد کې د نفوذ د پراختیا سره د احتیاط څخه د ګامونه اخلي، ځکه افغانستان د شوروي هدیره بلل کیږي او دا خاطره به هیڅکله هم د روسانو له ذهنونه وځي. د 1990 تر 1990 په افغانستان کې د شوروي د جګړې پر مهال د میلیاردونو ډالرو مصرف د شوروي د سکوت یو مهم لامل بلل کیږي. د فارن پالیسی خبرونی په خپل ورستي غنه کې د دې مطلب تر عنوان لاندې چې افغانستان د امپراتوري یو هدیره بلل کیږي یو مطلب خبر کړي او لیکلي دي، دا ور افغانستان د داعش ډلې او یا د خراسان د خلافت په هدیره بدلیدونکي دي. د خبرونی په باور داعش د خپل فعالیتونو د شروع سره سم کوشش کړي چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د جنستون سره مخامخ شوي او حتی د افغانستان د حکومت مخالفین هم چمتونی دي چې د داعش سره ملګری شي. د خبرونی په باور داعش د خپل فعالیتونو د شروع سره سم کوشش کړي چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د جنستون سره مخامخ شوي او حتی د افغانستان د حکومت مخالفین هم چمتونی دي چې د داعش سره ملګری شي. د خبرونی په لیکنه ځینې وختونه ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د ډلې کسان له داعش سره یوځای کیږي، خو دا خبره طالبانو تر اوسه په ښکاره نه ده منلې. طالبانو د افغانانو د ارزښتونو او کلتور سره ځان بلد کړي او په افغانستان کې په قومي او قبیلوي مسایلو پوسوي، ځکه نو دوی له داعش سره دښمنی اعلانوي او په دې توګه غواړي د افغانانو په منځ کې محبوبیت پیدا کړي. د داعش ډلې مشرانو د وسلوالو طالبانو مشران د ایران او پاکستان د استخباراتو لاس پوسی بللي او په دې ډول غواړي خپل ځان سپین ښکاره کړي. خو د فارن پالیسی په باور په افغانستان کې د داعش په پرتله د طالبانو ریشې قوي دي. خبرونه زیاتوي داعش غواړي چې د افغانستان د روان وضعیت څخه خپل ګټه واخلي او په افغانستان کې د قومي جوړښ څخه استفاده وکړي، خو کچیرې د دې ډلې مشران د افغانستان پیچلې قومي او سیاسي جوړښ په صحیح توګه درک نکړي، نو داعش به هم د امپراتوري په دغه هدیره کې شخصي.
په ننګرهار کې د دولتي مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. شاه محمود شینواری راپور راکوي.
ننګرهار ته د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی وروسي سفر سره سم په دې ولایت کې د ځمکو د غاصبینو لړۍ پیل شوه. دا ننګ د هر امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د حکم پر اساس په دې ولایت کې د حاجی فاروق په ګډون یو شمیر غاصبین نیولې دي.
25 هکتار ځمکه چې غاصبینو غصب کړې و او مخکې قرارداد کړی و بیا وروسته د هغه څخه تعویرونه پر شروع کړي و. هغه عاملین موږ یو مهم کس د هغو حاجي غلام فاروق نیولی دی. د دوسیه تقریبا د پولیسو د څېړنې څخه خلاصه شوې ده او یو بل ډېر غټ مهم غاصب چې هم ځانته ملک وایي د بیسودو د ولسوالۍ په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتیاوم کال کې غصب کړې وه هغه هم نیولی دی. هغه هم تر پوښتنو ګرځونو لاندې دی. هغه به هم ډېر ژر څارنوالۍ ته معرفي کړو.
نوموړی وایي یو شمېر نور مهم غاصبین چې د کانال ځمکې غصب کړي هغوی هم تر نظارت لاندې دي او په نږدې وخت کې به یو شمېر نور مهم غاصبین ونیول شي.
نور غاصبین چې مکمل د کانال ځمکه د تقریبا د 45 کلو را په دې خوا غصب کړې ده. د دوو غاصبینو په مقابل کې به هم ډېر جدي اقدام وکړو. عاملینو به ډېر ژر اړوند څارنوالۍ ته معرفي کړو تر څو په خپله جزا ورسي.
په ورته وخت کې د جلال آباد ښار اوسېدونکي د غاصبینو په اړه د دې جدي اقدام هرکلی کوي او وایي په ټولو برخو کې قانون ماتونکو سره دي دا ډول جدي چلند تر سره شي.
زما نوم عبدالله هوډ دی. جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. د ولسمشر وروستی راتګ او په جلال آباد ښار کې د غاصبینو په وړاندې کمپاین چې تر اوسه ډېر غاصبین د ځمکو نیول شوي دي په دې کار سره د ولس باور بیرته په حکومت زیاتېږي. تر اوسه به ولس بې باوره دی په حکومت.
خالد امانیم د ننګرهار اوسېدونکی او د په ننګرهار کې د غاصبینو د نیولو پر پریکړه باندې لکه اوس څرنګه چې دوی کوم ګام اخیستی ده ښه ګام دی او په دې سره یعنی اعتماد پرې پیدا شو په حکومت سره. موږ یې هرکلی کوو. په ننګرهار کې د هغوی د نیولو پریکړه شوې ده.
د غاصبینو په اړه دغه جدي اقدام داسې مهال ترسره کیږي چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال امنیتي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د کانال د ځمکې ټول غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان د نوې ملي جبهې په نوم سیاسي اپوزیسیون پرون د خپل موجودیت له اعلان سره سم د ملي یووالي د حکومت پر ځای د بل حکومت رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه اجمل تورمان له کارپو داوت معیار سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې په اوسني وضعیت کې د سیاسي اپوزیسیون جوړولو اړتیا څومره وه.
د اپوزیسیون تعریف یا دغه ایدې د نوم داسې په عوامو کې داسې انعکاس کړی دی چې ګویا دا یو مخالفه ډله د حکومت ته جوړي. زما په نظر همدا قصې چې د حکومت په ساختار کې د حکومت عنصرو تدارت دی، درې قوو تدارت دی، مثلا وزارتونه او مربوطه مثلا مراجعه تدارت دی، همداسې د نظارت لپاره اپوزیسیون ته ضرورت. اپوزیسیون په حقیقت کې د حکومت مخالف نه دی. په حقیقت کې اپوزیسیون د حکومت همکار دی. کچېرې اپوزیسیون عمل د اپوزیسیون منطق ولري، کچېرې مثلا اپوزیسیون راضي حکومت نفیه کوي، د حکومت هر عمل نفیه کوي، نو دا فقط کې هماغه مخالف دی چې حکومت مشکل ساز دی. کچېرې د اپوزیسیون هدف نفت وي، کچېرې د اپوزیسیون هدف اصلاح وي چې اصلي اپوزیسیون هدف هم لري، بیا نو په دې صورت کې اپوزیسیون یو ضرورت دی. په اوسني شرایطو کې هم کېدای شي حکومت ته داسې مشوره ورکړي چې موږ د مخالفینو په موارد کې دا اقدام باید وکړو یا مثلا د صلح په موارد کې دغه اقدام باید وکړو. په دې صورت کې اپوزیسیون د حکومت هم به همکار نقش بازی کوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې اپوزیسیون د نظام د سلامت لپاره د حکومت همکار دی؟
بله. د اپوزیسیون اصلي تعریف د اپوزیسیون اصلي منطق همدغه ده چې د حکومت د باندې نه دوی راځي او د حکومت کارونه نقد کوي، خلاګانې ورته په ګوته کوي او که چېرې حکومت ښه اقدام کوي هغه ورته تاییدوي. په دې صورت کې اپوزیسیون د یو ناظر او د یو مشاور نقش بازی کوي. اپوزیسیون مخالف دی، مخالفین هغه کسان دي چې د حکومت د باندې او د قانون اساسي مخالفي او د حکومت د نسکورېدو لپاره مبارزه کوي، هغه په مخالفینو کې راځي. حال دا چې اپوزیسیون په همدغه نظام کې همدغه قانون اساسي مني، خودی د حکومت د باندې نه د ناظر نقش بازی کوي.
بله. معیار صاحب، اپوزیسیون باید څوک وي؟ هدف مې دا دی چې نن سبا که ځینې کړۍ د اپوزیسیون غږ کوي، تر ډېره لیدل شوي چې همدغه کسان د انتخاباتي مبارزو پر مهال د دغو دوو ټیمونو پلویان ول، دوی سره مثلا جوړه کار کړی دی د دوی د اهدافو د پرمخ بیول لپاره، د دوی د بری لپاره. نن څنګه مثلا همدغه کسان ولې په حکومت کې دننه همدغه مرسته نه کوي چې د اپوزیسیون په توګه باندې راولړیږي او غواړي چې حکومت سره په دې ډول باندې همکار شي، ولې په نظام کې دننه نه؟
جالب سوال دی. مسله داسې ده چې په سیاست کې اصول دي. اصول داسې دي چې په سیاست کې دوست او حریف دائمي نه وي، او د اپوزیشن تاسو د اپوزیشن د تشکیل په مورد کې ویلي اپوزیشن په حقیقت کې هغه احزاب دي په نور ممالک کې چې هغوی په انتخاباتو کې برنده نه وي د نظام نه د باندې پاتې شي. نو دوی سره متخصصین دي په مختلف ابعادو کې دوی راځي د اپوزیشن په شکل خپل افکار حکومت ته وړاندې کوي او په حکومت باندې د نظر نقش بادي.
سیاسي کارپو داوود مایارو
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان صدر اعظم په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو موده وغځوله. تفصیل رضوان مراد ناوري.
پاکستان د افغان کډوالو د اوسېدنې د قانوني کارتونو موده شپږ میاشتې نوره هم وغځوله. پاکستانی رسنیو ویلي دي چې صدر اعظم نواز شریف د څه پاس یو نیم میلیون افغان کډوالو د اقامت کارتونه د راتلونکي جون میاشت تر پایه تمدید کړل. تر دې مخکې کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي و چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې د افغان مهاجرانو د اقامت کارتونه د دوه نورو کلونو لپاره تمدید کړي. پاکستاني مطبوعات وایي پارلمان ونتوانی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو د تمدید په اړه بحث وکړي او همدې ته په پام سره صدر اعظم شریف له خپلو صلاحیتونو څخه په ګټې اخیستو د افغان کډوالو کارتونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. خو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د نواز شریف له دې پرېکړې ناخوښ دي. افغان کډوال شاکر سباون ازادي راډیو ته وویل چې د شپږو میاشتو لپاره د دوی د قانوني اقامت غځول د کډوالو ستونزې نشي حل کولی.
چند ماه پیش یا رقم نوټیفیکیشن جاری کرده بودن دو سال وقت داده بود به افغان ها.
د پاکستان حکومت څو میاشتې وړاندې په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د افغانانو کارتونه به د دوو کلونو لپاره غځول کېږي، خو صدر اعظم اعلان وکړ چې کارتونه د شپږ میاشتو لپاره تمدید شول. ټول افغانان دا پرېکړه غندي. کوم افغانان چې د اقامت کارت لري او دلته ژوند کوي، اولادونه یې په ښوونځیو کې دي او په خپله هم کار روزګار لري، څرنګه کولی شي چې شپږ میاشتې وروسته یې برخلیک بیا نامعلوم وي؟ زما په نظر د نواز شریف دا پریکړه مثبته نه ده.
راپورونه وایي چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو د تمدید خبره د بهرنیو چارو وزارت او د پولیسو له ټولو څانګو سره شریکه کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ اعلان کړ. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم تر اعدام وروسته د سعودي عربستان او ایران سیاسي روابط خراب شول. فرشته جلالزئی او نور. تفصیل.
جان کیری له سعودي عربستان د ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران غږ وکړ چې خپلې لانجې د ډیپلوماسۍ په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په دې هیواد کې د شیعګانو د پارولو او د ناکرارۍ جوړولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځنی ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیګ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماتانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شاید د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده او باید دا مسله ترسره شي. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي.
احمد زیار رحیمزیم د وردګ ولایت اوسیدونکی او کابل کې ژوند کوم. فعلاً
اوس کله خپل دندې پاک لر توې تاسو څه کار کوي؟
زه ژورنالیست او لیکوال مرسیال مسول مدیر یم. زما مخسر داسې همکاران شته چې کله شته سوي مو ګوري چوي نو مو زری غواړي چې ژورنالیزم کې اوس زده کړی ورکی یو لار خو د استاد وي ته ګړم او کوشش مې دی چې وای سره داسې تعامل وکم چې وای تشویق شي او دماغ یو هیله دار چې موږ ځوان نسل په ژورنالیزم کې چې زما خپل مسلک دی د ماده مسلک طبق څوک دلچسپی لري په هغه کې خو روزل شي. نو زما خپل د عادت نشته او نه غواړم چې د خبریات وړه غلطي ورته غټه کړم.
کوم وخت چې سوي چې خبريال راپور تاسو او تاسو خپل کار باندې نیوکه وکي
طبي خبر ته په کارونو کې د شهر مسلزي مثلا د شوي دي چې ما د یو خبريال په گزارش کې چې مسائل غوته خودل دي چې د بیت اصلاح شي خو به تاسو ما نظریه غلطه ثبت شوه خو ما تقنات را کړی دي چې ما کومه غلطی نه ولي هغه پر ځای نه ده د خپل نظر سیل ده
یو ایډیټر ته څه کول په کار دي چې امکاراني امیشه لغن راضي ووسی
زما په نظر دې ایډیټر د پاره ته ټولو ښه خبر ده چې هغه سخت گیر نه وي ډیر زیات کوشش وکړي مخصوصا د ځوان کهول سره چې ځوان ژورنالیستان سره داسې برخورد وکړي چې هغوی تشویق کړي نور هم د دې مسلک او د دې دندې سره دلچسپي واخلي او وړاندې لاړ شي ښه دا ده چې داسې برخورد وکړي چې هغوی تشویق شي که غلطي هم ولري غلطي په داسې بڼه ورته اصلاح کړي چې هغوی نور هم تشویق شي او رشد وکړي
ډیره زیاته مننه
مننه تاسو
سلام صبح شما بخیر امیدوار هستم روز جمعه خوش را آغاز کرده باشید جعفر احمدی هستم با این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید افغانستان در مذاکرات با پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین شرایط خود را برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان مشخص ساخته و این شرایط هم از سوی این کشورها پذیرفته شدند اما مشخص نشده چی شرایط دقایق بعد بیشتر خواهید شنید نشریه های غربی را مرور میکنیم و تازه ترین ها در برای بحران دیپلماتیک میان عربستان سعودی و ایران را هم با شما در میان خواهیم گذاشت اما پیش از همه خبرها را داریم طالبان یک مرد را در ولایت بادغیس اعدام کردند. قرار است ایالات متحده آمریکا 4 تیاره را امروز در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار بدهد و منشی عمومی سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در سوریه انتقاد کرد. تفصیل خبرها طالبان یک مرد را در ولسوالی قادس ولایت بادغیس اعدام کردند. حاجی شرف‌الدین مسجدی رئیس دفتر والی بادغیس دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان عبدالاحد را به اتهام قتل اعدام کردند.
یک شخص که از ولسوالی جوان بوده قبلا البته روی اتهامی که به علیه دیواری شده بود به اثبات قتل یک چوپان طرف محکمه سرایی به اعدام دست کنه محکوم میشه و او رو بین میبرن
این بار اول نیست که طالبان به چنین اقدام متوسل میشوند بر اساس گزارش ها آنها پیش از این هم افراد را محاکمه سرایی کردند قرار است ایالات متحده آمریکا 4 طیاره نوع A-29 را امروز رسماً در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار بدهد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست خبری در این باره چنین گفت.
4 طیاره A-29 بالی ثابت ماریبوی است البته طیارات جنگی هلیکوپتر نیست با میدان هوایی کابل مواصلت میکنه.
هند نیز اخیراً 3 هلیکوپتر جنگی را به اردوی افغانستان کمک کرد. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر گفته که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی متعهد است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی دیروز همچنان گفت که با تلاش‌ها برای آوردن اصلاحات ادامه می‌دهد. آقای غنی چند پیش اعلام کرد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی بین تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد. منشی عمومی سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در سوریه انتقاد کرده است اما بان کی‌مون گفته که حکومت رئیس جمهور بشار اسد اعمال بی‌رحمانه و بدرفتاری جدی در برابر غیر نظامیان را مرتکب شده است منشی عمومی سازمان ملل که در مجمع عمومی این سازمان درباره اولویت‌های سال 2016 خود معلومات می‌داد گفت تصاویر دلخراش از گرسنگی مردم ملکی در شهر محاصره شده مزایا انعکاس دهنده نفرت از جنگ است که همین اکنون به عمق تکان دهنده رفتار غیر انسانی رسیده است.
Let me be clear. The use of starvation as a weapon of war.
اجازه دهید که به طور واضح بگویم استفاده از گرسنه نگه داشتن مردم به حیث ابزار جنگ یک جنایت است. همه طرفین درگیر به شمول حکومت سوریه که حفاظت جان مردم را مسئولیت دارد در این جنایت و دیگر مظالم دست دارند که طبق قوانین بین المللی حقوق بشر منند.
کمک ها پس از ماها برای اولین بار روز دوشنبه به شهر مزایا و دو روستای شیعه‌نشین در سوریه انتقال داده شدند. رئیس جمهور اوکراین تعهد کرد که حاکمیت بر مناطق جدایی طلب در شرق این کشور را در سال 2016 دوباره تامین می کند. پترو پروشنکو که دیروز با خبرنگاران صحبت می کرد گفت حاکمیت اوکراین بر مناطق دونتسک و لوهانسک باید دوباره احیا شود. رئیس جمهور اوکراین اضافه کرد که جدا ساختن شبه جزیره کریمیا از روسیه شامل اولویت های کاریش می شود. و خواهر ظراف و رحمانی مشاور حقوقی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که وضعیت صحی برادرش رو به وخامت است. رحمانی در زندان به سر میبرد. گلدسته خاجایوف خواهر ظراف و رحمانی در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی از مقامها تقاضا کرد تا رحمانی را به شفاخانه انتقال بدهند. پس از آن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک سازمان تروریستی شناخته شد، فعالیتش از ماه آگست سال گذشته به این سو منع اعلان شده است. پایان خبرها.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت -1، پایین ترین -9، آسمان قسمن ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت -6، پایین ترین -7، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت -5، پایین ترین -5، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت -12، پایین ترین -2، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت +15، پایین ترین -1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت +16، پایین ترین -4، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت +18، پایین ترین -1، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت +19، پایین ترین -1، آسمان آفتابی.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، افغانستان در مذاکرات با پاکستان، امریکا و چین شرایط خود را برای انجام گفتگوهای صلح مشخص ساخته. دستگیری ده‌ها تن در هرات، ده‌ها نفر دیگر را به سرک‌ها کشاند.
33 نفر ما بیگناه پلیس سرحدی گرفتن، اگر اونا را نشه ما سرک ریله نمید.
نه اسلحه کتیش است، نه مواد مخدر کتیش است، نه قاچاق دیگه دارن.
مرور بر مطالب نشریه‌های غربی درباره افغانستان. امضای تفاهم‌نامه توزیع پاسپورت الکترونیکی از طریق پست.
خاطر ازی که به مردم عزیز ما سهولت ها را فراهم کرده باشیم، هم فرم آنلاین ما در خدمت مردم ماست و گزار میکنیم آیستا به این سیستم جدید.
و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا از ریاض و تهران خواست تا از راه دیپلماسی به اختلافاتشان پایان بدهند. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که در مذاکرات با پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین شرایط خود را برای انجام گفتگوهای صلح مشخص ساختند. با گفته رئیس جمهور غنی، این شرایط هم از سوی این کشورها پذیرفته شدند، اما او نگفته چی شرایط. آقای غنی گفته است در باره تحرکی که در ارتباط به گفتگوهای صلح در منطقه ایجاد شده به گونه محتاطانه خوشبین هستند. رئیس جمهور افغانستان این سخنان را دیروز در دیدار با اعضای شورای ملی، نماینده های شورای عالی صلح و شماری از بزرگان قومی در ارگ ابراز کرد. مقیم نایب گزارش می دهد.
رئیس جمهور افغانستان در رابطه با تلاش‌های کنونی صلح بین حکومت و طالبان افغان به طور محتاطانه خوشبینی نشان داده است. محمد اشرف غنی گفت تلاش‌های حکومت برای تأمین صلح در افغانستان دو مرحله دارد. یکی ایجاد چوکات برای مذاکرات و دوم گفتگو و مذاکره با آنان که خواهان صلحند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در این مورد آمده است که حکومت بحث و گفتگو در مورد صلح افغانستان را با نمایندگان زنان و اقشار مختلف جامعه نیز ادامه خواهد داد. عبدالکی مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان که دیروز در جمعی از اعضای شورای عالی صلح، رؤسا و اعضای اردو مجلس و بزرگان قوم در دیدار با رئیس جمهور غنی در هر حضور داشت، به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در تلاش‌ها برای تامین صلح در این کشور در یک موقف خوب قرار دارد. زمانی که گفتگو با مخالفین مسلح آغاز شوند، افغانستان در یک موقعیت خیلی خوبی قرار دارد و با مخالفین مسلح می تواند به زودی به یک نتیجه برسد، زیرا نظامی که در افغانستان وجود دارد بر بنیاد اساسات اسلامی گذاشته شده است. ماده اول، دوم و سوم قانون اساسی افغانستان به طور واضح یک نظام اسلامی و شرعی را ضمانت می کند که هیچ قانون برخلاف احکام اسلامی ایجاد نمی شود. و گفته عبدالکی مجاهد خواست مخالفین مسلح افغانستان هم شریعت و هویت اسلامی افغانستان است. بنابراین دیگر هیچ دلیل برای دوام جنگ نزد مخالفین باقی نمی ماند و حکومت با آنها به زودی به یک نتیجه می رسد. رئیس جمهور افغانستان گفت او پس از ارزیابی عوامل جنگ شرایط خود را مشخص ساخت و آن را به نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان در اسلام آباد پیشکش کرد. عبدالکی مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان در ادامه صحبت خود در این مورد گفت چارچوب و چگونگی مذاکرات از سوی حکومت افغانستان طرح‌ریزی شده تا حد هم مورد قبول آنها قرار گرفته و در اجلاس بعدی روی آن بیشتر کار می شود. با عقیده من برخی مسائل مانند قانون اساسی، نظام واحد، تمامیت ارضی و وحدت ملی چیزهایی هستند که افغانستان نمیتواند از آن بگذرد و به نظر من که این مسائل مورد قبول مخالفین نیست قرار دارند، زیرا آنها هم با یک نظام واحد و تمامیت ارضی افغانستان مخالفت ندارند. رئیس جمهور اشرف غنی با اشتراک کنندگان این نشست گفت یکی از عوامل اساسی موقف قوی حکومت در مذاکرات صلح توانمند بودن نیروهای امنیتی افغانستان است و رئیس جمهور غنی گفت که قوای مسلح افغانستان با در نظر داشت پیچیدگی جنگ باید در هر حالتی برای مقابله با مخالفین آمادگی داشته باشند. کابل روز دوشنبه آینده میزبان دومین نشست نمایندگان 4 کشور درباره چگونگی مذاکرات صلح حکومت و طالبان افغان می باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
دستگیری ده ها تن در هرات، ده ها نفر دیگر را به سرک ها کشاند. نیروهای سرحدی افغانستان این افراد را دستگیر کردند. اتهام وارد شده بالایشان همکاری با طالبان. گزارش شاپور صابر را بشنوید.
اعتراض کنندگان در مقابل ساختمان ولایت تهران بر بیگناهی افراد بازداشت شده تاکید می کنند. این افراد می گویند افراد بازداشت شده قصد داشتند جهت کار به ولسوالی مقر و بالا مرغاب ولایت بادغیس بروند.
ما می خواهیم که همه کسانی ما که بندی هستند همینا رها شون. 33 نفر ما بیگناه پلیس سرحدی گرفتن. اگر اونا رها نشه ما سرک ریله نمیدیم.
نه اصلاح کتیش است، نه مواد مخدر کتیش است، نه قاچاق دیگه دارن.
افراد بازداشت شده 5 روز قبل می خواستند با استفاده از موترهای نو لنکروزر به ولایت بادغیس بروند که از سوی نیروهای گزمه پلیس سرحدی گرفتار شدند. مسئولین پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان این افراد را در نیمه‌های شب به اتهام همکاری با گروه طالبان بازداشت کرده است. گفته شده است که در میان افراد بازداشت شده 7 طفل بین سنین 12 تا 16 سال قرار دارند که در حال حاضر در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت هرات تحت توقیف هستند. گرچه اعتراض کنندگان خانه آزادی فوری افراد بازداشت شده از سوی دولت افغانستان شدند، ولی محمد آصف ریبی والی هرات میگوید دوسیه این افراد تحت بررسی نهادهای عدلی و قضایی قرار دارد.
تمام امی افرادی که دستگیر شدن تمام دوسیه تحت بررسی است که آیا اینا سفرشان به صورت نرمال و عادی به ولایت بادغیس بوده و یا ای که به خاطر تقویت صفوف دشمن سفر داشتن و یا به هر دلیل دیگه که بوده که در ناوقت شب طرف یا یک بجه شب در سفر بودن. این مسائل به صورت کلی تحت بررسی قرار داره و بعد از اینکه بررسی ها تکمیل شد مطابق به قانون در زمینه تصمیم گرفته میشه.
سفر این گروه 33 نفری به ولسوالی های ناامن مقر و بالامرقاب ولایت بادغیس که طالبان حضور گسترده‌ای در آنجا دارند، پلیس سرحدی را واداشته است تا اقدام به بازداشتشان کند. در جریان 14 سال اخیر بیش از 25,000 خانواده به دلایل آنچه خشکسالی و ناامنی در ولایاتشان عنوان می کنند به ولایت هرات سرازیر شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. طالبان یک مرد را در ولسوالی قادس ولایت بادغیس اعدام کردند. قرار است ایالات متحده آمریکا 4 تیاره را امروز رسما در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار بدهد. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر گفت که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی متعهد است. منشی عمومی سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در سوریه به شدت انتقاد کرد. و رئیس جمهور اوکراین تعهد کرده که حاکمیت بر مناطق جدایی طلب در شرق این کشور را امسال دوباره تامین می کند. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از همکارم سید سمی عباس می شنیم که نشریه ها در باره افغانستان چی نوشتند؟
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قوای افغان به زودی اسلحه روسی را به دست می آورند و مسکو در تلاش گسترش نقش خود در افغانستان است. روزنامه واشنگتن پست از قول یک دیپلمات روسی نوشته است که می گوید ماه آینده روسیه ارسال اسلحه سبک را به افغانستان آغاز می کند و به این ترتیب با بیرون رفتن قوای محارب آمریکا از افغانستان و قوی شدن گروه های مخالف حکومت افغانستان از جمله طالبان، روسیه سعی میکند که نقش خود را در افغانستان بیشتر بسازد. بنوشته روزنامه، روسیه ترس دارد که گروه های افرادگرا از طریق افغانستان به سرحدات جنوبی این کشور نفوذ خواهند کرد. این تصمیم در حقیقت نقش روسیه را در یک کشور بیشتر میسازد که زمان محور جنگ سرد به شمار میرفت و مسکو هنوز خاطرات تلخ دوران تجاوز شوروی سابق را در دهه 1980 در افغانستان فراموش نکرده است. روزنامه می افزاید بعضی از حلقه ها حتی اظهار می دارند که به خاطر جلوگیری از نفوذ افرادگرایی مخصوصا گروه داعش، روسیه رابط استخباراتی را با طالبان آغاز کرده است. اما روزنامه می نویسد که روسیه با وصف بیانات رهبران آن در مورد کمک ها به افغانستان و افزایش نفوذ در این کشور باز هم قدم فراتر نخواهد گذاشت، زیرا این خاطره که افغانستان قبرستان قوای قدرتمند شوروی بود فراموش نشده و جنگ شوروی در افغانستان از سال 1979 تا 1989 الا بر میلیاردها دلار مصرف یکی از مهمترین عوامل سقوط شوروی نیز به شمار می رفت. نشریه فارن پالیسی هم در شماره اخیر خود درباره این موضوع که افغانستان گورستان امپراتوری ها بود مطلبی را به نشر رسانده و نوشته است این بار افغانستان برای گروه داعش و یا خلافت خراسان به قبرستان تبدیل خواهد شد. و نوشته نشریه، گروه داعش از زمان ایجاد آن سعی نمود که در افغانستان جای پا پیدا کند، اما این گروه در افغانستان با مشکلات متعدد روبروست و حتی گروه های مخالف حکومت افغانستان حاضر نیستند با داعش هم نوا شوند. و نوشته نشریه، گرچه بعضی وقتا گفته می شود که برخی از گروه های طالبان با داعش همراه شدند، اما طالبان هرچند برملا نباشد با رسم و رواج‌ها و ارزش‌های افغانی آشنایی دارند و از ریشه‌های قومی و قبیله‌ای در افغانستان آگاه هستند. از همین رو حتی وقتی که در رهبری طالبان انشعاب رخ داد، هر یک جناحیان در نوبت خود دشمنی با داعش را اعلان کردند و از این طریق میخواهند محبوبیت خود را در بین مردم افغانستان بیشتر بسازند. رهبران داعش رهبران طالبان را دست نشانده های ایران و سازمان استخبارات نظامی پاکستان میشمارند و از این طریق میخواهند خود را بهتر جلا بدهند. اما به هر حال به نوشته فارن پالیسی، جای پای طالبان در افغانستان نسبت به داعش مستحکم تر است. به نوشته نشریه، داعش با چنین ادعاها کوشش دارد که اوضاع افغانستان را به نفع خود بسازد و از ترکیب قومی افغانستان استفاده کند. اما اگر رهبران این گروه ترکیب پیچیده قومی و سیاسی افغانستان را درست درک نکنند، دیر نخواهد بود که گروه داعش هم در گورستان امپراتوری ها به خاک سپرده خواهد شد.
هفت و چهل و نو دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. بچه بازی در افغانستان همچنان قربانی میگیرد. پسر که شکار بچه بازان شده در باره خاطرات تلخش به ما قصه کرده.
بزر سرما بازی هم میکردم. روی من فیل لوات هم انجام دادم.
گزارش تحقیقی مفصل در این مورد داریم که در برنامه های بعدی امروز ما خواهید شنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تفاهم‌نامه توزیع پاسپورت الکترونیکی از طریق پست دیروز در کابل امضا شد. یکی از اهداف امضای این تفاهم‌نامه شدت بخشیدن روند توزیع پاسپورت خوانده شده. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مراسم به این مناسبت این اقدام را یک گام مؤثر در جهت مبارزه علیه فساد اداری در کشور خواند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
در حالی که مسئولان ریاست عمومی پاسپورت از آغاز توزیع پاسپورت با استفاده از پست سری تا دو روز آینده در کشور خبر داده است، رئیس اجرای حکومت روی ایجاد سهولت‌ها برای مردم از طریق سیستم‌های پیشرفته در کشور تاکید می‌کند. رئیس اجرای با وزرای داخله و مخابرات و رئیس افغانستان بانک این سیستم را روز پنجشنبه به گونه رسمی در ریاست عمومی پاسپورت افتتاح کردند. عبدالله رئیس اجرای حکومت این افتتاح سیستم جدید توزیع پاسپورت الکترونیکی از طریق پست سری را بخش از تلاش های حکومت داری خوب برای از بین بردن فساد اداری در کشور عنوان کرد.
منظور از حکومت داری خوب هم سرعت در کار و از بین بردن فساد اداری و قناعت و رضایت شهروندان فراهم کردن در ارائه خدمات است. البته آغاز کار است، شروع کار است و در شروع کار طبعا توزیع پاسپورت از طریق معمول و از طریق گذشتهش پاسپورت که باز چاپش الکترونیکی است او دوام میکنه.
آقای عبدالله روی رفع مشکلات در بخش های مختلف توزیع پاسپورت با شمول مشخص شدن آدرس مناطق مسکونی تاکید کرد. توزیع پاسپورت الکترونیکی از طریق پست سری و خانه‌پوری فرم از طریق آنلاین و همکاری وزارت های داخله، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و افغانستان بانک انجام می گردد. وزیر امور داخله افغانستان ایجاد این سیستم را بخش از تلاش های وزارت داخله برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اداری عنوان کرد. با گفته مسئولان ریاست عمومی پاسپورت با آغاز کار این سیستم مردم می توانند فرم هایشان را از طریق اینترنت خانه پوری کرده و بعداً پاسپورتشان را از طریق پستخانه ها در محلشان در مرکز با پرداخت 200 افغانی و در ولایت با پرداخت 500 افغانی به دست بیاورند. کار توزیع پاسپورت با شکل الکترونیکی در سال 1392 افتتاح شد. سید عمر صبور رئیس پاسپورت می گوید سیستم توزیع پاسپورت از طریق پست آماده بوده، اما به نسبت مشکلات در سیستم انترنتی در بخش خانه‌پوری فرم آنلاین مشکل وجود دارد.
به خاطر ازی که به مردم عزیز ما سرگردانی خلق نکرده باشیم و سهولت‌ها را فراهم کرده باشیم، هم فرم آنلاین ما در خدمت مردم ماست و گذار میکنیم آیستا به این سیستم جدید و هم فرم آفلاین ما در خدمت مردم ماست که دروازه های پاسپورت و واحدهای دومیش در ولایات بروی مردم بسته نمیشه.
از سوی هم وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید تلاش ها برای رفع مشکلات در بخش اینترنت و خدمات مخابراتی ادامه دارد. این تلاش ها در حال انجام می شود که با گفته مسئولان ریاست پاسپورت کند بودن سیستم های اینترنت، عدم آگاهی مردم از خدمات اینترنتی و مشخص نبودن آدرس منازل از مشکلاتی است که صدرهای توزیع پاسپورت از طریق سیستم جدید وجود دارد.
شنیدید که تفاهم نامه توزیع پاسپورت الکترونیکی از طریق پست دیروز در کابل امضا شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
از مسائل افغانستان که بگذریم، بیایید در باره تنش‌ها میان تهران و ریاض صحبت بکنیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی و ایران خواست تا از راه دیپلماسی با اختلافاتشان پایان بدهند. جان کری دیروز با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در لندن دیدار کرد و پشتیبانی خود را از موضع‌گیری ریاض و متحدینش در ارتباط با تهران ابراز کرد. بیشتر در گزارش مقیم نایب بشنوید.
وزیر امور خارجه آمریکا ضمن اعلان حمایت از عربستان سعودی از ریاض و تهران خواست تا تنش‌ها بین این دو کشور را از طریق دیپلماسی حل کنند. عربستان سعودی ایران را متهم می‌کند که با تحریک شیعیان در این کشور در تلاش ایجاد نارامی در عربستان سعودی است. جان کری از کشورهای شرق میانه خواست که در امور یکدیگر مداخله نکنند. ما مسائل زیاده برای گفتگو داریم. تنش و مناقشات در این منطقه زیادند که باید حل شوند. به این دلیل ما می‌خواهیم یک ساحه باثبات و با امن و همچنان پیشرفته در شرق میانه داشته باشیم. چنین ساحه‌ای که یک کشور در امور کشور دیگر مداخله نکند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا همچنان در اشاره به تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران و تلاش‌های مشترک همه کشورها جهت دریافت راه حل بحران سوریه تاکید کرد. ما با ضرورت راه حل بحران سوریه کاملا موافق هستیم. ما به تلاش‌های خود روی این موضوع ادامه می‌دهیم. ما همچنان چالش‌های را درک می‌کنیم که عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه به خاطر مداخله بیگانه‌ها احساس میکنند. همانطوری که رئیس جمهور بارک اوباما گفت، آمریکا در کنار متحدین خود می ایستد. این کار را انجام خواهیم داد. وزیر خارجه آمریکا در مورد فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در شرق میانه و دیگر مناطق گفت، آنها حکومت‌ها را منع کرده نمی‌توانند که به خاطر تامین امنیت مردمانشان تلاش می‌کنند. اما جان کری به تعهد کشورش در مبارزه با گروه‌های داعش، بوکو حرام و الشباب تأکید کرد.
تأکید وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روی پایان اختلافات سیاسی میان تهران و ریاض گزارش بود از مقیم نایب. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا از هفت شام تا هفت صبح، رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام روی همین موجه های متوسط 12.96 و FM 108.5 تازه ترین ها را با شما در میان میگذارند.
رنگ های
زندگی.
من محمد عبیب هستم، یکی از دکانداران شهر نو کوچه گلفروشی خوراک فروشی هستم.
خب شما می مواد خوراکی وارد میکنین، آیا خودتان میارین یا یکی از تاجرها شما میگیرین؟
نه خیر، ما دکاندار محلی هستیم. موادی که بر ما صادر میشه از تجار محترم ما از اونها هست. نمایی ما
مثلا از کجا میاره براتان؟
یک از بازار مشترک میاد، یک از دبی میاد، از امارات متحده میاد، از چین میاد، اکثریت از ایران و پاکستان میاد.
بله، کدام نکات متوجه میباشین وقت خرید سودا؟
سهیردن خود امی مواد غذایی و تاریخ که صادر بشه و تاریخ ختم از این یکی از نکات مهم است که ما مد نظر گرفتیم.
بعضی کسا میگن که همین مواد خوراکی بسیار زمان در راه میمانه در مقابل هفته، با وجودی که تاریخش درست است اما کیفیتش خراب شده. در این قسمت شما چی گفتنی دارید؟
این یک سلسله مشکلاتی است که فعلا در کشور ما نه تنها بر دکاندارا بر تاجرا همچنان پرابلم خلق شده، اما خواست ما این نمیست که در گمرکات مواد غذایی به زیاد وقت نمانند. سه مشکلاتی که فرضاً در بنادر است که فرضاً پاکستان است که فعلا ما مشکلات داریم، مشکلات تجارتی و ضمناً بعضی مشکلات در گمرکات هم همچنان دارن که خودتون خوبتر می‌دونید.
بعضی مردم شکایت داشتن که موادی را که خریدن میگه با وجودی که تاریخ ازی قضا شده، اسپایر شده، اما با آن هم ریبل نو، تاریخ نو زده شده که معلوم میشه. آیا تو چی از شما این گپ تایید میکنین؟
ما این گپ جدن رد میکنیم چون که ما در قیدات دولتی هستیم، همیشه اینجا از اتاقهای تجارت از ارگانهای دولتی اینجا کنترل میشه. مواد که مثلا میگه اکسپایر است، اکسپایر نیست، این همون مشکلی هست که مواد ما در چیز میبونه، در بنادر میبونه یا در گمرکات میبونه، چون که مواد غذایی وقتی کمی داشته باشه که ما برای مشتری خریدش کنیم.
بسیار زیاد تشکر برادر. سلامت.
تشکر شما.
رنگ های زندگی را همه روزه صبحانه از رادیو آزادی شنیده می توانید.
آزادی رادیو ته په دیش مر خپل پیغامونه را ولېږي. 0000 سالور دره شپاگیاو او یا هم 00 سالور ساووشل 22 یاو یاو 2 سالور یاو یاو 15.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم صادق رشتنه میزبان